پوری میاشتې په پنځمه نیټه پر خپل ټویټر ولیکل چې د آسیایي شورا په ناسته کې د افغان کرکټ د ملاتړ ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شلوریزو سیالیو د ترسره کېدو هوکړه هم کړې ده. ښاغلی سیټي ویلي دي چې دا سیالۍ به د مارچ میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. نوموړي دغه راز لیکلی دي چې د هغې پریکړې ملاتړ یې هم وکړ چې له مخې به د آسیایي لوبو د پیسو له درکه افغانستان ته هم لکه پاکستان، هندوستان، سریلانکا او بنګلادیش یو شان برخه ورکول کیږي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لورې د یو دېرش ولایتونو ترمنځ د وزیر محمد اکبر خان په نوم د دویمه درجه ولایتي سیالیو دویم پړاو پیل شوی دی. کرکټ بورډ ویلی دی چې په لومړي پړاو کې شپاړس ولایتونو سره سیالۍ وکړي چې درې لوبډلې لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړه. دمګړې په دویم پړاو کې پنځلس لوبډلې سره سیالي کوي چې درې نورې لوبډلې به هم لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لاړ شي. دا چې کومو ولایتونو لومړۍ درجه سیالیو ته لار پیدا کړي او کوم لوبغاړي په دې سیالیو کې خزلیدلی دي په دې ریپورت کې له فریدی سیال څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له لورې د دویمه درجه ولایتي سیالیو په لړ کې د بیلابیلو ولایتونو لوبډلو لوبغاړو ښې لوبې ترسره کړې دي. دغه سیالۍ چې د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې دي، تر دې دمه د لوګر، خوست الف او د ننګرهار بې لوبډلو لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار موندلې ده. د کرکټ بورډ په وینا چې دا سیالۍ به په ننګرهار، خوست او کندهار کې د یو دېرش ولایتونو ترمنځ په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي، چې لومړی پړاو یې د شپاړس ولایتونو ترمنځ بشپړ شو او دویم پړاو یې د پنځلس ولایتونو ترمنځ جریان لري. که څه هم دغه سیالۍ کومه رسمي بڼه نه لري، خو د کورنی کرکټ څانګې د تګلارې پر اساس هر لوبغاړی چې غواړي د افغانستان په سترو کورنیو او ملي سیالیو کې ولوبېږي، نو له دې پړاو باید په بریالۍ توګه راووزي. په دویمه درجه ولایتي سیالیو کې تر دې دمه ګڼ شمېر لوبغاړو ښې لوبې ترسره کړې دي. د کابل بې لوبډلې لوبغاړي روخان زرموال د منډو جوړونکو په کتار کې تر ټولو مخکښ دی. هغه په څلورو لوبو کې 270 منډې جوړې کړې دي چې دوه اصلیزې هم وهلې دي. په انفرادي توګه د میدان وردک لوبغاړي فیصل خان په یو پاڼۍ کې 204 نسوځیدلې منډې جوړې کړې دي، چې نوموړی د افغانستان د دویمه درجه ولایتي لوبغاړو په ډله کې دریم لوبغاړی شوی چې دا کارنامه کوي. تر دې دمه د دې سیالیو په لړ کې د بیلابیلو لوبغاړو له لورې دیارلس سلیزې وهل شوې دي. همدارنګه د توپ اچونې په ډله کې بیا د نورستان ولایتي لوبغاړي نصیر خان پنځلس وکټې ترلاسه کړې دي. هغه چې درې لوبې کړې دي، په یوه لوبه کې اته او په بله لوبه کې شپږ لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز نوموړي سره د جوزجان لوبغاړي زین الله هم د وکټو په شمېر کې برابر دی. نوموړي بیا په پنځو لوبو کې پنځلس لوبغاړي سوځولې دي. د یادونې وړ ده چې دا په 2023 کال کې د افغانستان لومړنی کورنی کرکټ ټورنمنټ ده او د کرکټ بورډ په وینا چې تر دې سیالۍ وروسته به لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ پیل شي.
په سوداګریزو سیالیو کې د ځینو افغان لوبغاړو د سفر پای او لوبې. د سویلي افریقا په سوداګریزو سیالیو کې د مایک کیپ ټاون په لوبډله کې یوازې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او وقار سلام خیل ولوبېدل. راشد خان د دې لوبډلې لوبډل مشر و او لوبډلې په ټورنمنټ کې پرمختګ ونه کړ او په وروستي مقام کې خدای پاماني وکړه. وقار سلام خیل یوازې یو لوبه وکړه او یو وکټې واخیسته. راشد خان بیا د لوبډل مشر په توګه په لسو لوبو کې یوازې درې لوبې وګټلې. هغه په توپ اچونه او توپ وهنه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې، خو لوبډل مشري ورته یوه نوې تجربه وه. ښاغلی خان په دې سیالیو کې یوازې نه وکټې ترلاسه کړې. د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ په دې لیګ کې بیا ګڼ افغان لوبغاړي ولوبېدل. د شارجه واریرس په لوبډله کې محمد نبی، رحمان الله ګربز، نوین الحق او نور احمد لوبېدل. د مای امارات لپاره له پیله فضل حق فاروقي او نجیب زدران لوبه کوله او وروستیو دوه لوبو ته راشد خان هم ورغی، خو دواړه لوبډلې له مخکې تک پاتې شوې. راشد خان که څه هم خطوب اچونه ونه کړه، خو په دوه لوبو کې څلور لوبغاړي وسوځول. فضل حق فاروقی چې څنګه د ټورنمنت خپل کړي او پای خنو هغه په لس لوبو کې 12 وکټه تر لاسه کړي. نوید الحق بیا نسبتا خو لوبید، هغه په 9 لوبو کې 11 وکټه واخیستی او په یو لوبه کې 15 لوبغاړي هم وسوځول. نجیب زدران بیا د افغان توپوهونکو په ډله کې تر نورو خو، هغه د مای امارات لوبډلې ته 2 لوبې وګټلې. محمد نبی په لسو سیالیو کې بیا 98 منډې وکړې او یوازې 3 لوبغاړي وسوځول. نور احمد که څه هم په دې سیالۍ کې ډېر خو نه لوبید خو 4 وکټې واخیستې. قیس احمد بیا یوازې 2 لوبې ترسره کړې. حضرت الله زازی هم یوازې په 2 لوبو کې ولوبید. مجیب رحمان هم په دې لوبو کې اخیستل شوی و خو ډېر چانس ورنه کړل شو او بیا بنگلادیش غوره لیګ ته لاړ. د بنگلادیش غوره لیگ سیالۍ په دې لیگ کې د عظمت الله عمرزی بهترین لوبې لا هم جریان لري. هغه 11 سیالۍ ترسره کړې دي او 15 وکټې اخیستې دي. عمرزی چې ان سوینګ او آؤٹ سوینګ توپا چونې دې لیگ ته ډېره ښکلا ورکړې ده. کرکټ سارونکي د افغان کرکټ غمه ګڼي. بل افغان لوبغاړي کریم جنت هم په دې لیگ کې تر دې دمخه لوبه کړې ده. هغه په 12 سیالیو کې 10 وکټې اخیستې دي او 109 اتیا منډې کړې دي. د افغانستان په توپ وهونکو کې عثمان غنی د بنگلاديش په لیگ کې تر نورو افغان لوبغاړو مخکښ دی. هغه په 9 سیالیو کې 228 منډې جوړې کړې دي چې په یو لوبه کې زیاتې منډې 83 وي. ابراهیم زدران هم د دې ټورنمنت پیل ډېر ښه کړی و خو تر پایه بریالی نه دی. هغه په 8 سیالیو کې 215 منډې کړې دي چې یوه نیمه سلیزه هم وهلې ده. دغه راز د لیگ ته تازه رحمان الله ګربز، نوید الحق او ګلبدین نایب هم وربلل شوي دي چې بیلابیل لوبډلو ته به ولوبېږي. اوس د نورو هیوادونو کرکټ. تازه هند استرالیا ته د ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې ماتې ورکړې ده. استرالیا په دې لوبه کې په 2 پاړیو کې 206 اتیا منډې وکړې او هندوستان په یو پاړۍ کې 400 منډې جوړې کړې وې. هند دغه لوبه د 122 منډو په توپیر وګټله. د هند لپاره په توپ اچونه کې جدیجا په 2 پاړیو کې 1 او اشوین بیا په 2 پاړیو کې 8 وکټې واخیستې او د استرالیا لپاره بیا ټاډ مور پی خپل لومړنی ټیسټ سیالي ترسره کړه او لوبغاړي وسوځول. د هندستان لوبډل مشر روهیت شرما د دې لوبي په لومړۍ پاړۍ کې سلیزه وهله. د غرا جدیجا او اکشر پټیل هم نیمه سلیزه جوړې کړې. د استرالیا په توپ وهونکو کې مارنس لبشاین مخکښ توپ وهونکو چې په 2 پاړیو کې 68 منډې وکړې. جدیجا د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. دواړه هیوادونه به 4 ټیسټ او 3 ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. بیا دا ولیدا چې دویمه ټیسټ سیالي به د فبروري میاشت په 18 نیټه په دلی ښار کې پیل شي.
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتئ.
اوس د خزو کرکټ. د خزو ترمنز شلوریز نړیوال جام پیل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د فبروري میاشت په 18 نیټه په سویلي افریقا کې د لسو هیوادونو ترمنز د شلو اورونو نړیوال جام پیل شو. په دې سالو کې افغانستان او زیمبابوې د کرکټ نړیوال شورا یوازینی بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه دي چې لوبډلې نه لوبېږي. په دې رپورت کې به د دې نړیوال جام په تړاو درته بشپړ معلومات نرګس مومن وړاندې کړي.
د کرکټ نړیواله شورا له لوري په سویلي افریقا کې د جمعې په ورځ د خزو د شلوریزو سیالیو نړیوال جام پیل شو. دغه سیالۍ چې د فبروري میاشتې د 10 تر 16 نیټې دوام کوي، لومړۍ سیالۍ یې د کوربه سویلي افریقا او سریلانکا ترمنځ ترسره شوه. سریلانکا وکړای شول چې د 3 منډو په توپیر کوربه هیواد ته ماتې ورکړي. په دې نړیوال جام کې د کرکټ نړیواله شورا 10 بشپړ غړي توپ لرونکي هیوادونه برخه لري. ټول لوبډلې په 2 ګروپونو ویشل شوی دی چې په الف ګروپ کې آسترالیا، بنگلاديش، نیوزیلند، سویلي افریقا او سریلانکا یو ځای دي او په بی ګروپ کې انګلند، هندوستان، ایرلند، پاکستان او ویست انډیز سره لوبيږي. د کرکټ نړیواله شورا یوازنی بشپړ غړی توپ لرونکي هیوادونه زیمبابوې او افغانستان دي چې په دې سیالۍ کې لوبډله نشته. د زیمبابوې لوبډله د لارموندنې په پړاو کې پاتې شوه او افغانستان اوس مهال د خزو د کرکټ لوبډله نه لري. د دې ټورنمنت په دوران کې به تر پایلو به پورې ټول ټال 23 سیالۍ ترسره شي. د ښځو شل اوریز نړیوال جام 15 اتلولۍ آسټرالیا ګټلې دي. انګلند او ویسټ انډیز هم یو یو ځل د اتلولۍ جام ګټلی دی. د یادونې وړ دی چې دوه اونۍ وړاندې تر 1900 کلونو د کم عمر نجونو نړیوال جام سیالۍ هم په سویلي افریقا کې ترسره شوې چې هندي لوبډلې وګټلې.
بیا هم کرکټ. د کرکټ د نړۍ یو بل لوبغاړی هم له نړیوالو سیالیو سره مخه ښه وکړه. دا د آسترالیا د شل اورونو لوبډل مشر ایرن فینچ و. هغه وویل چې پوهیږي د شل اوریزو سیالیو تر راتلونکي نړیوال جام نشي لوبېدی، نو له اوسه ځکه استعفا کوي چې د آسترالیا کرکټ اداره د راتلونکي نړیوال جام لپاره خپل پلان چمتو کړي. امید زهیرمل په دې تړاو رپورټ لولي.
د آسترالیا د کرکټ ملي لوبډلې د شلو اورونو لوبډل مشر ایرن فینچ له نړیوال کرکټ لاس په سر شو. ښاغلی فینچ د کرکټ په ټولو فارمټونو کې د آسترالیا لپاره 245 نړیوالې سیالۍ کړي. هغه په 15 ټیسټ، 164 ورځنیو او 103 نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې ولوبید. آسترالیا په 2020 کال کې د ایرن فینچ په لوبډل مشرۍ د شل اوریزو سیالیو لومړنی نړیوال جام ګټلی و. نوموړی په نړیواله کچه یوازینی لوبغاړی و چې د یو هیواد لپاره یې په شپږ اویا نړیوالو سیالیو کې لوبډل مشري وکړه. هغه د آسترالیا په میلبرن کرکټ لوبغالی کې رسنیو ته ویلي دي په دې پوهېدم چې د شل اوریزو سیالیو په روان نړیوال جام کې چې په 2024 کال کې به وشي ونه لوبېږم، نو په همدې خاطر غواړم نړیوال کرکټ پرېږدم څو لوبډله را روان جام ته خپل پلان چمتو کړي. ایرن فینچ په 2011 کال کې د انګلینډ پر وړاندې لومړنۍ نړیواله شل اوریزو سیالي وکړه چې ټول ټال یې په یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو کې 8,800 منډې وکړي. هغه په یو ورځنیو لوبو کې 11 او په شل اوریزو سیالیو کې 2 سلیزې وهلي دي. ښاغلی فینچ د شل اوریزو سیالیو په یوه پاڼه کې 122 منډې کړې وې چې دا نړیوال ریکارډ یوازې د هغه په نوم ثبت دی. د ویلو ده چې 28 کلن فینچ 12 کاله په نړیوال کرکټ کې ولوبېده.
راځئ چې اوس مو د فوټبال لړګر خبر کړو. د سعودي عربستان د فوټبال په پرو لیگ سیالیو کې پرتګالی لوبغاړي کرستیانو رونالډو د الوحدت لوبډلې پر وړاندې څلور ګولونه ووهل. رونالډو چې النصر لوبډلې ته لوبېږي د فبروري میاشتې په 9 نیټه د سعودي د مکې ښار د پاچا عبدالعزیز په لوبغالي کې الوحدت لوبډلې ته 4-0 ماتې ورکړه. نوموړي د لوبې په 21مه، 24مه، 53مه او 25مه دقیقه کې ګولونه ووهل. تر دې وړاندې رونالډو د النصر لوبډلې لپاره په 3 لوبو کې یوازې یو ګول وهلی و. کریستیانو چې د نړۍ په کچه سوداګریزو لیګونو کې په لوړ قیمت اخیستل شوی لوبغاړی دی، د دې څلورو ګولونو په وهلو سره په لیګ سیالیو کې 1500 ګولونه هم پوره شول. دغه 30 کلن لوبغاړی تر 2019 کال وروسته په لومړي ځل په یو لوب کې د څلورو ګولونو په وهلو بریالی شو. د یادونې وړ ده چې په پرو لیګ سیالیو کې د النصر لوبډله تر دې دمه د نمرو په جدول کې لومړی مقام لري. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون په پلان کې لري چې پر روانه ونې کې د فوټسال سیالۍ پیل کړي. فوټبال فدراسیون ویلي دي چې په دې سیالیو کې به 10 لوبډلې برخه ولري. د دې سیالیو په چاچونه هم ترسره شوې ده. لومړی لوبه به د سعادت نیمروز او زیتون کابل تربنس ترسره شي. د خبرونه ورسته برخه ته رسیدلې وو. دا ځل مو له یو افغان سوک وهونکي سره مرکه کړې ده. د خالد تکل صافی نومیږي. ښاغلی تکل وایي ډېرې هیلې لري چې د افغانستان لپاره په نړیوالو میدانونو کې ولوبېږي، خو د امکاناتو نشتون او اقتصادي ستونزې د هیلو پوره کېدو مخه ډپ کړې ده. هغه د دې ستونزې باوجود هم څو ځل په بهر کې سیالۍ ګټلې دي او اوس هم د یو سترې بهرنۍ سیالۍ د ترسره کېدو انتظار باسي. له ښاغلي تکل مې په پیل کې پوښتلی دي چې څومره وخت کېږي چې د سوک وهنې لوبه کوي.
او زما به دغه اواته کاله به مې کېږي چې په دې بوکس لوبه کې لګیا یم او خپله خواري او زحمت وباسم.
تا په لومړي ځل چیرته د سوک وهنې لوبه پیل کړه او چیرته تمرینات کوي؟ استاد دې څوک دی؟ په دې برخه کې څوک ښوونه درکوي؟
ما خو لومړی وار چې تمرینات پیل کول ننګرهار کې محترم استاد پسرلی خاکسار سره، چې اوس برحال د ننګرهار د فدراسیون د بوکس د فدراسیون رئیس هم دی او تر اوسه پورې لا شکر دی اوس سره لګیای. د هغه استاد خواري او دعا ده تر دې ځایه رسیدلی.
ته راته وای چې په څومره وزن کې ته سکوهنه کوي یا سیالۍ تر سره کوي؟
ساحل صاحب، ما خو اماتور مسابقات چې کوم دي هغه مې په 55 کیلو کې تر سره کړی دي، او اوس هم لالګیا یو پروفیشنل چې دي جهاني هغه مې 55 کیلو کې کړی دي.
د هیواد په کچه د کوم ځل اتلولي ګټلې ده یا چا سره د سیالۍ کړې دي؟ مهمه او مشهوره سیالۍ دي کله وه، چا سره و، چیرته وه؟
سلور واری میں ہیواد عادل ولی راوڑی او مشہور و سیالی میں چوا نو آغا دا پاکستان پر خلاف و شکر الحمدللہ چی آغا میں بیا او گٹلو نوری مسابقات تا ہم بیا لارا پیدا کر
ل افغانستان بہر سیالی و تطللی کتللی کم ہیواد تطللی چمر لو بی دل ہیواد بہر کڑی دی چمر دی گٹلی دی چمر دی بیللی دی؟
سلور واری پاکستان سره مخ شوې ما، او د الله پزل نه درې مینه کې اوټ کړی دی ورته. یو الک سره په نمرو باندې لوب کړی و چې هغه ډیره جالب لوب هم و، او بنگلاديش کې راته مسابقات جوړ شو خو د اقتصادي لحاظ هغه مره نه پاتې شو، او په عربي اماراتو کې راته جوړ شول چې هغه رانه هم پاتې شو. اوس راتلونکي بیا د پاکستان سره مرکزی مسابقه لرم په کمربند باندې، نو ان شاء الله تعالی زو ته آمادګي کیم تمریناتو کې اخته یم.
صافی صاحب، دا راته ووایه چې د سکوهنې په کوم نړیوال سازمان کې د لوبه کړې ده؟ آیا سکوهنې لوبه لکه د آزادو لوبه غوندې یا د فری فایټ سیالیو غوندې کوم سازمان لري؟
دا ما چې کوم مسابقات د هیواد څخه د باندې کړي دي دا ټول په سازمانونو کې شوي دي، دا پروفیشنل سازمانونه دي نړیوال، نو دا ټول په فری فایټ پر رقم سازمانونه دی او هغه کې لوبې دي. لیست
د امکاناتو په تړاو راته وایي، څومره امکانات درته مساعد دي په هیواد کې دننه چې تاسو خپل تمرینات وکړي؟ د بدني روزنې ریاست یا کوم بل سپورتي اورګان تاسو سره مرسته تر دې دمه کړې ده یا کوي؟
ولا تر اوسه پورې خو هیڅ چاره د پاملرنه نه ده کړې. لالګي استو نو تر خپل وسه خواري او زحمت وباسو، او اوس زما برحال چې کوم دی د پاکستان هیواد سره مرکزی مسابقه ده په کمربند باندې، زما د ویزې مشکلات دي، خدای پاک دا ویزه وکړي او په خیر سره اخیرنۍ مسابقه هم د پاکستان سره په کمربند چې دا په خیر باندې وشي.
هر لوبغاړي ځان ته خپل یو ډریم یا هدف یا ټارګټ ټاکلی وي چې زه دغه ځای ته ځان رسول غواړم، فکر کوي یا مطمئن چې ورځ به نړیوال ستوری؟
والا چې دغه لګیا یې خواري کوو همدغه ځای ته لګیا یې چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د افغانستان نوم یاد شي او افغانستان ښه نمایندګي وکړو. خو ما مخکې مې دا واري وکړله چې په بنگلاديش او عربي اماراتو کې راته مسابقات جوړ شو، خو هغه څه د اقتصادي مشکلات د لاسه پاتې شوي. او لا لګیا ستو انشاءالله هیله شته دی موږ به خپله هڅه او خواري کوو.
د سکوهنې په نړۍ کې ډېر مشهور سکوهونکي دي، کزه یادونه وکم محمد علی کلی یا مایک تایسن، ستا د خوخه سکوهونکي څوک دی؟ څوک ګوري یا د چا لوبې تا ډېرې کتلې دي او غواړي چې دغه په څیر یو لوبغاړی ووسي؟
محمد علی کلی چې و یو اتلو مې خوزه چې د چا علاقه مند یم، هغه د فلیپین هیواد سره تړاو لري او نوم مې چې دی منیفک یو دی، د هغې مسابقات تعقیبوم او اماغی تمرینات ډیر ځل ګورم.
زما ورستۍ پوښتنه دا ده چې د یو مسلکي سکوهونکي د جوړېدو لپاره څه شی ضرور وي، کوم ډول تمرینات ضرور وي؟ ته خپله شخصا خپله تجربه راته ووایې، د ورځې 100 ساعته تمرین کوي او څه شی کوي؟
ساحل صاحب، مسلکي سکوهونکي باید شام و دامدا تمرینات ولري، او هغه هم ښه فزیکي تمرینات چې پاره کې فزیکی باید ثقیل فزیکی وي، او سپارینګونه باید وي، شامدام سپارینګونه وي د ښه او لایق او استعدادي الکانو سره، بیا الله پاک یو مقام درکړي په مخکې تک. زه خو خپل ځاني چې دی دوه ټیمه تمرینات کوم، 2 ساعته چې دی هغه سهار کې تمرین کوم او 2 ساعته چې دی هغه مازیګر کې تمرین کوم، او لګیا ستو خپل خواري کو. له تاسې نړۍ مننه چې مکتم وخت راکړه. ښې چارې، ښه وخت.
د لوبول میدان ورزشی خبرونه مینوالو، خبرونه مو همدل ته بش پړه شو، تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روختیا او احتیاط ترمنز دیوال.
د د آزادی میلمه.
السلام علیکم د ازادۍ میلمخ پرونی تز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. قدر من اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ننګرهار ولایت یو سوداګر زما میلمه دی چې د سوداګرۍ کاروبار له صفر څخه پیل کړی دی، خو اوس مهال له نورو سوداګرو سره په تجارتي چارو کې مرستې کوي او هغو ته سلام مشورې ورکوي. 50 کلن باز محمد ځوانمال د ننګرهار ولایت د کسبګرو او هټیوالو د خونو مشر دی. ښاغلی ځوانمال د سوداګرۍ او تجارتي کاروبار په باب ځانګړي نظریات هم لري چې په دې خبرونه کې به د شخصي ژوند په اړه پر خبرو اترو سربیره د هغه د دې نظریو پوښتنه هم وکړو. له ښاغلي ځوانمال سره مې د ازادۍ میلمه خبرونه کې مفصلې خبرې کړې دي، خو په پیل کې مې ترې غوښتلې دي چې ځان په خپله ژبه اوریدونکو ته ور وپیژني.
حاجي باز محمد ځوانمال د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اوسېدم او د ترڅنګ د ننګرهار ولایت د کسبګرو هټیوالو خونې مشرتوب پر غاړه لرم. د بیسودو ولسوالۍ اړوند د خوشکمبد د کلي اوسېدونکی یم. عمر مې تقریبا 50 کاله دی او په همدې ولسوالۍ او په همدغه ولایت کې زیږېدلی یم.
د خپل ماشومتوب په باب راته ووایاست چې زده کړې مو چیرته کړې، مکتب ته چیرته تللی او بیا وروسته مو کوم کارونه کړی؟
بله، تکل صاحب، ماشومتوب ابتدایه مکتب مې د خپل کلی یا د بیسودو ولسوالۍ اړوند د خوشکمبد په کلی کې چې حبیب جان شهید په نامه یو ابتدایه مکتب و هلته مې کړی. تر هغې وروسته بیا د تر نهمه پورې عمل ته وم او د نهم نه ایسته 12 صنفه پورې مې د ننګرهار په علی لیسه کې خپل زده کړې کړي. بد بختانه تر هغې وروسته د حالاتو د هغه کړکیچنو حالاتو د وجې مې مهاجرت کړی و په پاکستان کې وم. نو تر هغې وروسته بیا په 1991 کال کې بیرته خپل وطن ته راغلو. نو تر اوسه په همدې ننګرهار ولایت په خپل پلرنی ټاټوبی کې ژوند تیرو.
ځوانمل صاحب، هر انسان غواړي چې شتمن وي او غواړي چې ډیره هستی ولري، هم د دې لپاره چې خپل ښه ژوند وکړي او هم د دې لپاره چې له خلکو سره مرسته وکړي شي. تاسو ته لومړی ځل دا فکر څنګه پیدا شو چې څنګه کولای شي یو انسان شتمن شي؟
بله، واقعا چې فطرتاً هر انسان هم دا غواړي چې خپل هم شتمن شي او نور خلکو ته هم فیض ورسیږي. نو په دې اکله ما سره د پخوانه دا فکر وو، لکه زما یعنی داسې مادیاتو ته ډیره توجه نه وه، خو ډیر زیات مې دا خوښېده چې زه وشم کولی د بېوزلو لاسنیوی وکم، د بېوزلو ته رسیدګي وکم، که هغه په هر ارتباط کې وي وشم کولی. دا زما د ماشومتوب نه کوایم تر په هغه وخت کې چې ما خپل ښي لاس او چپ لاس پیژندلی. فطرتاً البته دغه یوه مفکوره ما سره موجوده وه او لله الحمد په دغه خپله اراده کې چې کوم فطرتاً الله پاک ما ته راکړې وه په هغې کې یعنی کاملا زه مطمئن امیم او قانع امیم چې تر خپل وسه مې د اولې ورځې نه تر اوسه پورې چې د عمر 50 کلنۍ پړاو تی کوم تر خپل وسه پورې مې د هر چا سره منډه وهلې ده په کارونو کې، د ستونزو په راکمولو کې. بس دا ماته د خلکو خدمت یعنی خدای شاهد دی چې دغه ماته یو خوند راکوي چې زه د چا خدمت وکړم، او همیشه مې دا اراده هم ده چې زه باید د خپل ټولنې خادم پاتې شم.
څه وخت په ځان پوه شولی چې دا توان لري چې سوداګری وکي او یو بزنس یا تجارت وکي او په غو تجارت یا کاروبار کې بریالی اوسه؟
بله، تکل صاحب، زه کله چې په سړی اجتماعي ژوند ولري او په اجتماع کې ژوند وکړي نو ادمن فکر ورته پیدا کیږي. نو چون زه په اجتماع کې پاتې شوم، زیاتره مې خوښېده چې له مشرانو سره لاغه هغه خلکو سره ناسته ولرم چې هغوی یوه پیشه لري، یو کاروبار لري. نو د همدې نه دا مفکوره هم راته پیدا شوه چې زه باید یو کار شروع کوم. بالاخره په 1950 کال کې مې ابتدایه خپل کار چې هغه د ننګرهار جلال آباد ښار په ښار کې مې یو دکان خلاص کړ او الحمدلله هغه دکان مې شته او د هماغې دکان نه لا پیشرفت کړی په کاروبار کې. کله هم چې تکل صاحب انسان اراده دا ولري چې زه یو حلال کاروبار کوم نو حتمن دی چې الله پاک د هغې په کاروبار کې برکت اچوي. د کومې ورځې نه چې زه ما په جلال آباد ښار کې دکان خلاص کړ نو په هماغه ورځ د خپل کاروبار تر څنګ مې د خپلو خلکو چې هلته په هماغه وخت کې کسبګرو هټیوالو تجارانو نو ما سره د دوی سره هم د مرستې او هوډو د هماغې ورځې نه زه د یو ساحي مشر خلکو وټاکلم او د هغې نه وروسته پسې بیا د ټول ننګرهار د خوراکي توکو د ټولنې مشر شوم. لا تر اوسه پر همدې مسیر روان یم الحمدلله په خپل ژوند نهایت ډیر خوښ یم چې هم خپل کاروبار کوم او هم د ده تر څنګ هغه څوک چې یو چیرته لاسرسی نه لري الحمدلله هغوی سره یوه منډه او زحمت وباسم د ولسونو په منځ کې مې یو ځانګړی مقام هم د خدمت پیدا کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په 1915 کال کې مو یو وړوکی دکان خلاص کړ، دا دکان مو په څومره افغانۍ یا په څومره پانګونه پیل کړ؟
بله صاحب، دغه دکان چې کله مونږ خلاص کړ په ابتدا کې د دغه دکان هغه کرایه، چون دلته مروج په دې ملک کې بدبختانه وایم چې کلداری وي، نو 3000 کلدارې د دغه دکان کرایه وه او د یو کال کرایه یې پیشکی اخیسته چې 6000 کلدارې وه او زما ټوله سرمایه چې کله یو چا سره شریک شوم په دکان کې نو زمونږ د دواړو د شراکت پیسې په حدود یو نیم لک افغانۍ وې، چې د هغې یو نیم لک افغانۍ نم 6000 د هغه دکان په کرا کې ورکړې. په 6000 کال کې هغه شراکت پای وموند او ما خپل یو کاروبار شروع کړ او کوم شریکان چې را سره و هغې خپل کاروبار شروع کړ. نو ابتدایي په ډیرو کمو پیسو کار شروع کړی و خو لله الحمد تر اوسه په خپل کار کې تقریبا مثبت روان یم.
که مو دا خبره پټه نه وي ساتلې، اوس ویلی شئ چې ستاسو مجموعي سرمایه څومره افغانیو یا ډالرو یا کلدارو ته رسیږي؟
بله نه، خبره دا ده چې فقط د همدغې دکان نه مې وشو کولی چې خپل ژوند ډیر په هوسا او ډیر په خوشاله توګه تیر کړم. د ده تر څنګ د همدغې سرمایې نه یو تقریبا یو متوسط شانتي کور د جلال آباد په ښار کې واخلم. اوس د سرمایې پاک لال البته ووایم چې پس د خدای ناراضی یم.
ستاسو شریک اوس چیرته دی؟ همدومره ښه کاروبار لري لکه تاسو یې چې لري؟
بله بله، زما شریکوانم کاروبار الحمدلله ښه دی، چون د هغې د سن تقاضا دا ده چې نور باید په کور اوسي، چون هغه مشر دی. نو اوس الحمدلله د هغې کاروبار هم بیخي ښه دی او اوس یې اولادونه کار کوي.
په ځینو وختونو کې مونږ لیدلې دي، تجربو ښودلې ده چې په شراکتونو کې یو شریک له بل شریک نه یا برخه زیاته اخلي او یا داسې یو کار کوي چې هغه غوښنه یا د ډېرې ګټې برخه ځان ته اخلي او هغه خپل ملګری شریک له برخې نه وباسي. ستاسو په قضیه کې خو به داسې نه وي پېښ شوي؟
نه نه بالکل، اصلا د وخت او د هغه کاروبار تقاضا دا وه چې مونږ دواړه وتوانېدو په دې چې دوه انرژي په یو کار کې مصرف کړو، نو باید چې هر یو خپل ځان ته یو کاروبار برابر کو، ځکه چې زما اولادونه غټان شو او یو کاروبار جوګه شو او د هغې هم اولادونه غټانو، نو ضرورت دې ته پیدا شو چې څو کسان باید په یو کار کې مصروف نشو. که څه هم په هغه وخت کې زما زمن جوګه د کار نه و دومره، خو تقاضا دا وه چې باید سره کاروبار ته خاتمه ورکړو. نو الحمدلله ډیر د خوشحالۍ په فضا کې او ډیر د خوښۍ په فضا کې مو شراکت بیل کړ. د هماغې ورځې نه تر دا اوسه پورې ډیر ښه روابط سره لرو، نږدې روابط لرو او هیڅ مشکل الحمدلله نه دی پیدا شوی.
لکه څنګه چې تاسو دا موضوع تشریح کړه، ستاسو د پایل پانګې نه چې یو نیم لک کلدارې شاوخوا یا دغه معادل افغانۍ وي، تر اوسه پورې ستاسو په پانګه کې څو ځلې زیاتوالی راغلی؟ دا عملاً څنګه امکان لري؟ ډېر بدبینانه نظر دی، مګر یو شمېر خلک په دې باور دي چې تر هغو په پیسو کې فساد ونه شي، ناڅاپه دومره وړه سرمایه په دومره لویه سرمایه نه بدلیږي.
تجارت خو زمونږ پیغمبر کړی، رسول الله مبارک تجارت کاروبار کړی. ډیری خلک مې لیدلی په تجربه لمخې چې ډیره زیاته غزاف سرمایه درلودې، ډیر به حد زیات سرمایه درلودې، او هغه اوس د خوراک ډوډۍ نه لري. ډیری خلک مې داسې لروده چې ډیر د ابتدایي نه د دکان د شاګردۍ نه شروع کړي، خو په ټول د هغه کاروبار کې اوس ډیر زیات رشد کړی چې دا موږ سره ژوندۍ تجربې دي. اصلا دغه کاروبار او تجارت چې دی، دا په خپل ځان سره چانسونه لري، نو که چانس چا واخیست او ورته میسر شو، نو کېدای شي ډیر زیات زود زر رشد وکړي، او که چیرته چانسونه د لاسه ورکړي، نو کېدای شي طبق معمول ژوند رواني. اوس زه هم د ډیرې غذاف سرمایه خاوند نه یم، فقط د خپل ژوند نه د ابتدا نه تر اوسه پورې نهایت خوشحاله یم، او خوشحالي په دې کې ده چې یو څوک حلال کاروبار وکړي، په کلونو کاروبار وکړي، په کاروبار کې د چا نه قرضدار نه وي، په کاروبار کې د چا پیسې نه وي خوړلي، په کاروبار کې چا سره لانجه نه وي راغلی، نو دا باید ځان ته افتخار وګڼي. او دا زما خبره زما ټول ولساوري چې زه په ټول د کاروبار کې الحمدلله الحمدلله چې د هیڅ چا سره مې د مادیاتو په سر لانجه نه دراغلي.
تاسو د ځان په باور ته وایست واده مو کړی، ماشومان لري؟
بله الحمدلله واده مې کړی، 15 زامن او 4 لورګان لرم، خوشاله يم. یو زوی ته مې واده کړی، یو وړه غوندې نوسیم لرم، او د ده تر څنګ مې یو لور هم واده شوې ده، او د فامیلی ژوند نم د الله نه ډیر زیات شکر گزار یم چې ډیر یو خوږ او خوشاله ژوند الله پاک راته نصیب کړی.
ځوانمل صاحب، ستاسو بچیانو ماشومانو درسونه ویلي دي؟ نجونو او هلکانو؟
بله، یو مشر زوی مې د حقوقو پوهنځي نه خلاص شوی، دویم زوی مې د اقتصاد نه خلاص شوی، دریم زوی مې الحمدلله دا اوس په څلورم سمستر د طب پوهنځي کې دی، دوه زمن مې نور هم په ابتدایه مکتبونو کې دي، مشره لور مې له 12 خلاصه شوې ده، بله لور مې چې دوه لورګانې مې دي، هغوی تر 10 او تر 9 مکتب ویلې. اوس شرایط دا دي چې په کور ناستې دي، او یو وړه لور مې هم دا اوس 3 په شپږم کې دی، نو دغه 4-5 میاشتې وروسته امیدوار دی ته یو چې د نجونو مکتبونو ته یوه لاره پیدا شي، او دوی نور ناامیده په کور کې نه.
د دې خبرې معنا دا ده چې که مکتبونه د نجونو بیا پرانستل شي، ستاسو لونې به خپلو درسونو ته دوام ورکوي؟
بله حتماً حتماً، که مکتبونه شروع شي، او زما اراده هم دا ده چې لکه څنګه چې زه په زمنو باندې تعلیم کوم، له ابتدا نه مې همدغه اراده هم وه چې زه الحمدلله په خپلو لورګانو تعلیم کوم، د دینی تعلیماتو تر څنګ عصري تعلیماتو ته هم ژمنیم چې لکه څنګه چې مې اولادونه کوي زمن مې کوي، نو په لورګانو هم تعلیم کوم. بلسه
ټول خلک غواړي پوښي چې یو انسان څه ډول شتمن کیږي، یا په کومو طریقو باندې کېدای شي چې یو عادي انسان چې په مشکل سره د ورځې گزاره کوي یا عادي گزاره کوي څه ډول شتمن کېدای شي؟ دې ته تاسو ځوانانو ته څه ډول لارښوونه کوي؟
زما خو خپل ټولو ځوانانو ته دا چې وطن مو جنگ ځپلی دی، او څو لسیزه د ډیرو ناامیدیو سره مخ شوي دي، خپل ځوانانو نه مې هیله ده چې لومړی دا چې خپل تعلیم ته د ادامه ورکړي، او ابسیاتو پسې د نه ګرځي. دا ټول زموږ ځوانه طبقه چې دا موبایلونو انټرنیټونو دغه له کاره ایستلي دي، نشه یي توکو ته د مخه نه کوي، او قوي عزم اراده دی وکړي، او خپل راتلونکی د پخپله وټاکي. کله چې د خپل ځان پاک له یو تصمیم ونیو، زه باوري په دې یم چې هر ځوان کولای شي، هم شتمن شي هم باسواد شي هم قدر جوړ شي خو که خپل خپل راتلونکي ته متوجه شو نو دا د ځوانانو ز دا فریضه ګڼم په ځوانانو چې په ځان دې دا یو فریضه وګڼي چې د خپل راتلونکي د پاره دې خپل لاس په کار شي او عباسیاتو په ځای دې تعلیم او کاروبار ته توجه وکړي. د تعلیم تر څنګ دې په ډیر یو ناچیزه کاروبار لاس پورې کړي چې هم تعلیم وکړي او هم کاروبار وکړي. په دواړو کې تجربه حاصل کیږي. که هر ځوان د خپل راتلونکي د پاره خپل قاطع تصمیم ولري د عباسیاتو په ځای دې خپل ټول فوکس په تعلیم او د تعلیم تر څنګ په یو ورکوټي کاروبار وکړي ولري نو زه باوري په دې یم چې شتمن کیږي او له پردیو احتیاج خلاصیږي او خپل هغه هدف چې د ځان د پاره ټاکلی وي هغې ته رسیږي. مهمه خبره دا ده چې هر ځوان دې باید ځان ته یو دیدلوری ولري او یو هدف دې ځان ته وټاکي او خپل کوشش دې تر هغې وکړي چې تر څو خپل هدف ته ورسیږي. زه باوري یم چې خپل هدف ته هر ځوان رسیږي.
ځوانمل صاحب په کوم اساس باندې تاسو د ننګرهار د سوداګرو د دغې ټولنې مشري ترلاسه کړه په کومو معیارونو؟
اصلا په دې ټولنه کې خدمت باوري په دې یم چې خدمت معیار دی. کله که هم واقعیتو ته زیر شو نو هر چا چې په اخلاص او صداقت دی ټولنه کې خدمت کړی هغې باندې خلک راټولیږي. نو زه ما تاسو ته د خبرو په ابتدا کې وویل کله چې ما دوکان خلاص کړ او اجتماع کې مې د خلکو سره ژوند اختیار کړ د هماغې ورځې نه د یو ډېرې محدودې کوڅې یا ساحې خلک راټول شو زه د هغه ساحې د مشر په توګه وټاکلم چې ډېر زیات کلونه کېږي. په دې کې مې لکه ډېر زیات فوکس د خلکو ته د خدمت رسیدګۍ ته کړی او کله چې غواړي چې یو هدف ته ورسیږي نو باید معیارونه دې دایي چې ته تر ټولو ځان خادم وګڼې در تر ټولو ځان ټیټ وګڼې. هر چا چې جیک کتلی و په ټولنه کې هغه خلک ځای نه لري. نو همیشه ما البته زما دوستان خبرې به واوري چې ما همیشه خاکساري کړې او خپل کار ته مې ډېره ترجیح نه ده ورکړې لکه څومره مې چې د ولس خدمت ته ترجیح ورکړې ده. نو په همدغه معیارونه و چې باور تاسې وکړئ چې زه ډېر زیات کوشش مې دا کوو چې زه دا کار ونه کړم خو دوستان هیڅ چاره نه وه او البته دوستانو به زما خدمت لیدلی و یا کار به یې لیدلی و چې کوم کار چې خلک ډېر غواړي هغوی ته یې نه ورکوه او دا درون د مسؤلیت پیټی زما په اوږو کېښود. زه د لومړي ورځې نه دغه کوم وظیفه یا مقام ته چې څوک رسیږي دغه زه امتیاز نه بلکې یو مسؤلیت ګڼم. کله که هم د خپله دنده چا مسؤلیت وګڼله نو باوري په دې یم چې په ټولنه کې خپل ځای پیدا کوي.
مننه. مخکې تاسو وویلې چې 25 کاله مخکې چې کله تاسو یو دوکان خلاصو د ځان لپاره او هلته مو اولین کاروبار پیل کړ تاسې یو 500,000 شاوخوا کلدارې پیسې درلودې. دا پیسې لپلاره درته پاتې وې او که تاسو خپله ګټلې وې؟
بله، زما په اولو خبرو کې همدا و چې 500,000 کلدارې مونږ په شراکت درلودې. زما او ما سره کوم شریک چې و بیا د همدغې 500,000 کلدارو نه مونږ 45,000 کلدارې د دوکان د یو کال کرایه ورکړه. بله، او زه البته ډېر ماشوم هم چې پلار مې د الله پاک غرق رحمت کړي هغه په حق رسېدلی و. زه مونږ الحمدلله شپږ ورونه یو او د شپږ ورونو کشر رور زه وم. نو کله چې کار ته نیت وکړو چې باید کار وکړو نو دغه پیسې د کورنۍ له خوا راته راکړل شوې. بله،
مخکې له دې چې دا کاروبار پیل کړي او له هغه نه وروسته بیا ستاسو کاروبار ښه رنګ پیدا کړي، کورنۍ ژوند او اقتصادي وضعیت مو څنګه و؟
بله، مس فقط متوسط ژوند مو درلود. متوسط ژوند په دې معنا چې په دې ټولنه کې د چانه قرضدار او نه اوسې او ژوند په عادي توګه تیر شي نو زمونږ هم اقتصادي وضعیت داسې نم ډېرې پیسې درلودې او نه ډېر غریب وو، فقط یو متوسط ژوند مو درلود.
اوس چې کله وینې د هغه ژوند او د دې ژوند مقایسه سره کوي، هغه احساس چې تاسو ته پیدا کیږي کله چې هغه ورځې در په یادوي او خپل اوسنی ژوند وینې، هغه څه ډول احساس دی؟
بس دا خو د ژوند پړاوونه دي، او د ژوند د هر یو پړاو انسان ته یو درس دی. که سړی شتمن وي هم دا یو په امتحان کې وي او یو درس وي ورته، او کله که سړی غریب وي هغه هم هغه باید صبر ولري او یو درس وي ورته. نو په هماغه حالت مو هم د الله نه ډیر شکر ایستلی، اوس هم د الله نه شکر گزار یو، فقط راضی یو د خدای نه په دواړه حالاتو کې.
مګر دا د ژوند د دوو مختلفو پړاوونو چې کله هغه لوی تفاوت یې تاسو مقایسه کوي، زه غواړم په هغه احساس باندې پوه شم او راته وی وایست.
لوی تفاوت خو داسې د فقر ژوند او د څه شتمنۍ ژوند په دې کې دی چې انسان سره احساس د دې وي چې زه یو چا سره مرسته وکم، یو غریب لاس نیوای وکم، او یا هم وشم کولی د یو صدقه جاریه له ځانه سره ولرم، یو مسجد سره کومک وکم، یو پل جوړ کم، یو دغسې یو مرجز کې کومک وکم. خو کله فقیر وي احساس در سره وي، مګم رسیدګي ورته نشي کولی، سړی نا امیده وي. او کله که احساس در سره وي او یو څه د په لاس کې هم وي، نو بیا که دغسې یو څه سره مخ کېږي نو طبعا هغه ارمان د سړي پوره کېږي. نو فرق زه لوی فرق په همدې کې بولم، اوس لکه ما سره احساس الحمدلله داسې دی چې زه وشم کولی له ډېرو بېوزلو سره کومک وکم، البته هغه توان مې نشته. نو کله چې نه یې سړی نا امیده کېږي، کله که بیا سړی بیخي فقیر وي او احساس یې دا وي چې یو چا سره مرسته وکړي، خپل هدف ته نشي رسېدی، په زړه کې ډېر څه وي خو فقر بیا یې مخه نیسي او هغه ارماندونو ته چې کوم د ده په زړه کې وي هغې ته نشي رسېدی.
د راتلونکي لپاره څه پلانونه لرئ چې مثلا دغه پانګه چې تاسې اوس لرئ دې کې هماغومره زیاتوالی راولئ لکه تېر ځل مو چې تر دې حده راورسوله؟
بله او بله، هر سړی کوشش د دې لري چې زه باید ډېر څه ولرم، او هڅه او هاند د تجارت هم دا کوي چې باید زیات کوشش وکم چې پیسې له ځانه سره ولرم، سرمایه دار اوسم تر څو خپل اهداف ارماندونو ته ورسېږم. نو ګورو چې الله پاک څه کوي، انسان ته هماغسې چانسونه ورکوي. وایي چې توی زمن تشا و تو ذل من تشا، عزت او ذلت هم د الله سره ده، راکړه ورکړه دا ټول د الله سره دي. نو د الله نه خو غواړو چې ډېر څه راکړي، خو ګورو به چې الله پاک څه کوي، ټول څه راکړه ورکړه د الله په لاس دی. ځینې وخت داسې چې هېڅ اراده دې دغه یوه تمه دې نه وي، الله پاک ستا سرمایه او پیسو کې ډېر زیات برکت اچوي. یو وخت کې دې تمه دې نه وي چې ته باید دومره تاواني شي، ډېر زیان کوي سړی. نو الله ته نم امیدواري شته دی، ولې نه، هر انسان کوشش دې لري چې باید زه د پیسه دار اوسم.
ډیره مننه ځوانمل صاحب. په پای کې کله مو ځان سره دا فکر کړی چې ولې باید د ټولنې یو انسان مثلا تاسو تر نورو نه ډیرې پیسې ولري، ولې یو شمیر نور کسان باید تر تاسو لا زیات شتمني ولري او یو شمیر کسان هیڅ شتمني ونه لري او په فقر کې ژوند وکي؟
دا سوچ ما سره بیخی ډیر زیات دی. دا فکر مې نشته چې زه دې د ډیره زیاته شتمنۍ ولرم. زما خبرې ټول فوکس مې همیشه دا چې مونږ وایو چې ملائکه زمونږ خبرې لیکي، الله پاک زمونږ د خبرو گواه دی، چې زما خپل اراده دا ده چې یوازې پیسې د دې لپاره زه وګټم چې تر خپل وسو اندازه بې وزلو سره مرسته وکم. باید هیڅ یو لاس د بل لاس ته احتیاج نه وي، او هر سړی د حد اقل دومره یو څه ولري چې د بل چا د محتاجۍ نه خلاص وسي. زما هیڅ هڅه دا نشته چې زه د ټولو خلکو نه ډیر شتمن اوسم. زه وایم چې حد اقل دومره دې ولرم چې هم خپله په عزت ژوند وکم، او حد اقل د یو بې وزلو سره مرسته وشم کولی.
باز محمد ځوانمل افغان سوداګر له تاسو ډیره زیاته مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په انستاګرام کې ازادي راډیو _PA